ملزو اسلام آباد تھا چنند پاکستان زنو ورسپانو پخپلو اداجو کی سرخ خستی سیراج زہیر توقش
نن جنگ رس پانا خپل ادر یہ کلی کی کو قتل شپ مسلمان نڑے کی اکثر پوزی بغاوتون کامیاب شوی او دین انقلاب نامی ترلا سکڑی خو دور زیوڑان دی اسلامی ملک ترکی کی دپوزی ویڈلی او ملک تا قبضی کولو دی اعلان روس تو دغه ملک صدر پا اپیل باندی پا یو سول حضو کی پا لکونو لست جمہوریت تا بچکی دو لپار سلکونو تا رووتل او د جمہوریت خلاف سازش یہ ناکام کرو د ادری پا وینا چی مسلمان نڑے کی اکثر سر تپوزی بغاوتون ہرکلے پدی وجہ کی گی چی دا حکومت لخوا پا غربت گرانی او بیروزگاری کی اضافہ اوشی او اولس لسہولتون محروم پاتی کی گی او معاشی بے انصافی زیادہ وی ہمدارنگ پا پاکستان کی ہم پدی وجہ پا پوزی انقلاباتو باندے مٹیان ویشل شوی ادھر یوڑان دلی کی دا ترکی دا تجربہ دا مسلمان نڑے دا جمہوریت حکومتون دا حفاظت لپارا دا یونوی سوچ سبب کرزی دیشی نو بای چی ترک اولس حکومت تکم اعتماد ورکلو چی آغا اپوزیشن ہم دا سخت رویے پزے پا خلاص را قبول کری چی دارنگ دا اولس اعتماد نور ہم زیاد شی او دا دی سرسرا دا مسلمان نڑے دا نور ملکونو اولسونو لاہم دا ترکی دا اولس تقلید کول پکار دی چی جمہوریت تل پاتشی د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کلی کی د سمودی راسي په پاکستان کې د سرشمیرنې مسله را روانه ده او د سپریم کورټ د بیا بیا حکم با وجود تر دې د ما حکومت د سرشمیرنې بندوبس و نکړو په کوم چې یو وار بیا سپریم کورټ له حکومت په دوه اونو کې د سرشمیرنې وخت غوښته دي د ادارې په وینا چې د یو ملک د حساب کتاب او د وسایلو د تقسیم لپاره سرشمیرنه څومره ضروری ده د دې اندازې څوک هم نشي لګولی بیا د پاکستان په آئین کې لیکتي چې هر لس کال پس پا سرشمیرنه کیږي خو د بده مرغه په پاکستان کې د دې د ځن لپاره بهانې لټول کیږي او لا تل سو کالو تیرېدو باوجود هم سرشمیرنه و نکړې شوې ادریا اخري کې لیکي سرشمیرنه کول د وفاقي حکومت او مشترک مفادات کونسل چې د سلور ونسبو غړي پکې شامل دي د دې ذمہواری ده باید چې دولت د خېګړې په خاطر حکومت نور د ځنډ کار و نخلي او زر تر زره سرشمیرنی وکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان انگریزی جب ورسپانې ایکسپریس ټریبیون د پاکستانی طالبانو د تازه وجل شوی کومندان عمر نری پاړه لیکنه کړې د سی بی سی په نامه ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې لګول شو اربونو ډالرو او پرمختګ پاړه لیکنه خپره کړې د دواړو لیکنو لنډیز لبوریوال کاکړ اورو
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه د دې ادارې په فایل کې لیکي چې که د نړۍ په هر برخه کې د ترهګرۍ برید کیږي نو د هغه تر شا لږ تر لږه یو پلان جوړونکی خامخا وي د ورسپانې په لیکنه دا پلان جوړونکی که څه هم په خپله دا بریدونه نه کوي خو دا باوري کوي چې برید باید وسی او په اغیزناکه توګه وسی ادارې زیاتوي چې داسې پلان جوړونکي په بریدونو کې سابقه لري او د پاکستان او طالبانو عمر نری هم له داسې کسانو څخه وو کوم چې د خلیفہ عمر او خالد خراسانی په نامه هم یادېده ورسپانې لیکي چې عمر نری یو داسې خطرناک ترهګر وو چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر خونړیو بریدونو پلانونه جوړ کړي د عمر نری په پلان سو بریدونو کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید په کوم کې چې 122 زده کوونکي او 22 نور کسان ووژل سو بل برید د پېښور په بډبیر کې د پاکستان د هوایي ځواک پر مرکز سوی وو په کوم کې چې 9 کسان ووژل سوی وو او بل خونړی برید یا د روان کال په جنوري میاشت کې په 400 کې پلان کړی وو او تر سره کړی وو په کوم کې چې 18 کسان ووژل سوی وو امریکایي چارواکو پاکستان ته ویلي چې دوی عمر نری د جولای پر 9 د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلې دی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي چې د عمر نری د وژلو لپاره افغان ولسمشر اشرف غنی د برید اجازه ورکړې وه بل پلو د سی بی سی په نامه ویبپاڼې په افغانستان کې 15 کلنې جګړې لګول سو اربونو ډالرو او پرمختګ په اړه لیکنه خپره کړې ده مقاله لیکي په افغانستان کې له 1978 راهیسې روانې جګړې د کډوالو یو داسې ستونزه جوړه کړې ده چې د نړۍ له یو لویو ستونزو ده په دې کډوالو کې په میلیونونو لا هم له هیواده بهر ژوند کوي چې زیاتره یې په ګاونډي پاکستان او ایران کې په قانوني او غیر قانوني توګه میشت دي. مقاله لیکي چې په دې تیرو 15 کالو کې په پاکستان کې لا هم د وسلوالو هغه پټنځایونه له منځه نه دي وړل شوي، له کومه ځایه چې د افغان چارواکو په وینا دا وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي. مقاله په پای کې لیکي چې 15 کاله وړاندې داسې ښکارېده چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدونکې ده، خو اوس داسې نه ښکاري. د مقالې په لیکنه دا ځکه چې 15 کاله وړاندې له ایران او پاکستان څخه څه کم 9 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي وو، خو اوس دا لړۍ د کال یوازې 1000 ته راټیټه شوې ده.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافي هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای خو دی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لړو ته وګستې. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي سږ کال ښوونځیو ته په جذب کې د هلکانو په پرتله د نجونو شمیر ډیر ښایي. دوی زیاتوي چې د زده کړو د ارزښت په باب خلکو ته عامه پوهاوی د دې لامل شوی چې هغوی په پراخه کچه خپلې جینکۍ ښوونځیو ته لیږي. بل لوري ته د لوګر جینکیو زده کوونکو هم د دوی د زده کړو بهیر ته د چارواکو د ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې.
د لوګر ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د یاد ولایت په ښوونځیو کې د هلکانو په پرتله نجونې ډېرې شاملې شوې دي. د لوګر د پوهنې رئیس اکبر ستانکزی مشال روري ته وایي چې
خلک دې ته واده رسوي دي چې په خپلو لوڼو باندې تعلیم وکړي، ځکه یوه باسواده مور په یو کور کې هغه د یو نسل لپاره معلمه کېدای شي.
د لوګر د سرخ آباد لیسې یوه زده کوونکي د خپلو درسونو د حالات او د ښوونځي د چاپېریال په باب داسې وایي.
د لوخون کوم راځي او تدریس مخه په لیتو غي نه پوجي ساته باندې موږ ته کیږي ته نو ول خپل ځان پیژني خپل ځان نه بد نه الله جل جلاله پیژندنه دا به بدل هغه نه دا به یعنی ملک ته خدمت کول دي.
د لوګر د بیبي امینی لسی واسطه کوون کی د خون کو سربیره د خپل کورنۍ لخوا د دوی د زیاتې حسونی خبره کوي.
نزل احمد زیما او موږ د ذکر بهیر وقاند کو دا او دته موږ کوم استادان دي وقاند مسلکی دي او دوی مخته په ډیر خو درس راکوي ډیر موږ ته
بلدوری تا دلوگر والی حلیم فدایی که چه هم ده کمیت او سمره والی لعرخه دیاد ولایت دزدکون کنجون و اندازه ستایی خواهی چه ده تعلیم پو کیفیت که لاتروسه هم جدی ستونزی موجودی دی.
من پا دیو روزو که یو کمیسون جلو او دوی با ارسوالی پا ارسوالی باندی او خوانزی پا خوانزی باندی مکتا تلعات را طولوی او آغا نمگردیاوی چه دی پوهن پا سکتور که دی آغا با انشالله و لذیز پا نخا کهو.
یاد دیوی چه پا لوگر که دامه حال دنجون و هلکانو 315 بابا خوانزی موجود دی چه ده 500 زرنجون پا کدون پا که یو نیم لکس دکون که زدکری کهوی.
ریپورت موریدو اردون که و سم و لجمه سر سم وار رسیدل ده مشال دیو دونیزی خبرونه باختر ستوری پا دی خبرونه که ده پښتو متلونو په ارزښت یو رپورت د وټلی انزورګر الحمدلله ارباب سره د هغه په هنري مټ د فیسبوک لاره په اصلاحي تحریکونو د مرکې لومړی برخه او په جلال آباد کې د یو عام کتابتون د جوړیدو په اړه رپورت زی شوې دي. د خبرونې کوربا باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خپرونه کې به په پښتني ټولنه کې د متلونو په ارزښت ریپورټ ولرو. بیا به د وتلي افغان انځورګر عبدالله ارباب سره د هغه په هنر او ټولنیزې رسنۍ کې د اصلاحي تحریکونو په اړه د مرکې لومړۍ برخه او په آخره کې به په جلال آباد کې د یو عامه کتابتون د جوړېدو ریپورټ هم ولرو. لومړی ریپورټ ترازو. متلونه هغه لنډې ویناوې یا خبرې دي چې د پیښو یا خبرو په وخت د استناد لپاره کارول کیږي. د یوې مخکینۍ ترسره شوې پیښې کیسه په یوه لنډه جمله او یا لنډ ترکیب کې په ډېره ښه بڼه وړاندې کوي چې د نورو پرې قیاس کیدای شي. د متلونو په اړه مو د پښتو ادب څو تنه پوهان په دغه ریپورټ کې درغږولي دي. متلونه د پښتني پوکلور او ژوند یو مهم ژانر دی چې په خبرو کې د ډاډ، باور او رښتیاینې لپاره کارول کیږي. اکثره پښتانه په عامو خبرو کې هم متلونه کاروي چې خبرې مستدللی کوي، خوند یې ډیروي او د اوریدونکو ډاډ او باور ډیروي. د متلونو پیژندنه دوې خواوې لري، یو دا چې د ویلو اصلي ځای او پیښه یې سړي ته معلومه شي، او بله دا چې د استعمال ځای یې وپیژندل شي. لومړی معنی حقیقی او دویمه معنی کنایی او مجازی ده. استاد محمد داود وپا چې په ننګرهار پوهنتون کې د فولکلور پیژندنې درس ورکوي وایي چې متلونه د یوې لویې کیسې یا پیښې لپاره د استناد په ډول کارول کیږي چې د یوې لویې پیښې په وړاندې د مهور لګولو حیثیت لري.
متلونه خو ځکه ډېر ارزښتمند دي چې ډېرې لنډې جملې او محاورې پکې وي، او دا د یو لوی داستان د یوې لویې کیسې او مسالې دپاره د استناد په توګه راوړل کیږي. نو دا مستندې خبرې دي چې یوه جمله په یو ډک او لوی مجلس کې د یوې لویې مسالې دپاره د مهر لګولو حیثیت لري، او چې دا پکې وویل شي نو نورو بیا ډېرو کیسو او خبرو ته ضرورت نه وي، او ټول ګډونوال اورېدونکي او د په یوه پیښه کې راښکیل خلک ټول په هغې باندې امانه کوي. نو زما خیال دی چې متلونه ډېر زیات ارزښت لري.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل وایي چې متلونه هم لکه د نورو فولکلوري ژانرونو په څیر سینه په سینه له یوه نسل نه بل ته رالېږدېدلې دي.
متل خو زمونږ هغه د ولس پخې خبرې دي که په منظوم ډول او کسور ډول چې خبرو ته ډېر زیات قوت ورکوي. هغه خلک چې په خپلو خبرو کې متلونه کاروي خبرې ډېرې پخې وي. نو زمونږ د ژبې یو لوی کمال همدا دی چې زمونږ په فولکلوریکو ادبیاتو کې متلونه ډېر زیات دي او ډېر په ځای باندې کاریږي. عامیانه ادبیات یا فولکلور معنی هم دا ده چې د یوې سینې نه بلې سینې ته لېږدېدلي، د یو ذهن نه بل ذهن ته لېږدېدلي، او د یوې خولې نه بلې خولې ته للي. د دې ارزښت هم په دې کې دی چې ډېر کم ثبت شوي دي، چې ثبت شوي دي هم په داسې ثبت شوي دي چې د ولس مال په توګه دي.
لیکوال او خبریال شیرشاه همدرد وایي چې پښتانه د ژوند په هره برخه کې یو متل لري او ارزښت یې د کاڼي د کرښې په څیر قایل دي.
متلونه د پښتني کلتور، دود، دستور او روانو چارو د تنظیمولو یو بهترین ډایرکټیو ته نو مبالغه به مې نه کړې. په څه معنا؟ موږ د ژوند په هره برخه کې یو متل لرو، او دا متل زمونږ خلک ورته په دومره ارزښت قایل دي چې دوی د کاڼي کرښه بولي. مثلا که ته په یو متل کې خپله ادعا ثبوت کړې نو دستي جان مقابل در سره قانع کیږي پرته له دې چې ستا نورې خبرې واوري. د یو متل نه بغاوت وي یا د یو متل سره ستا ژوند جوړ نه وي، خلک داسې فکر کوي چې ته تا یو قانون مات کړی دی، یعنی یو پښتني قانون دې مات کړی دی. نو یقینا دا یو ډول پښتنو قانون دی.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینواری وایي چې متلونه که په هر مجلس کې وکارول شي خپل درنښت څرګندوي.
په هر برخه کې هر متل چې هر چیرته کارول کیږي خپل ځانګړی ارزښت لري. که په وینا کې کارول کیږي وینا ته درنښت ورکوي، که په جرګو مرکو کې کارول کیږي، که په هر برخه کارول کیږي خپل ځانګړی ارزښت لري. او چې هر چیرته وکاري هماغه ځای کې خپل درناوی ویناوالو ته، مخاطب ته، اورېدونکو ته ښکاره کوي او څرګندوي. نو په دې لحاظ باندې هر هغه څوک چې په خپل ځای باندې متلونه ډېر کاروي د هغه وینا ته خلک ډېر غوږ نیسي، د هغه وینا په خلکو کې ډېر ارزښت لري، وینا یې ډېر درناوي وړ وي. ځکه چې د کاڼي کرښې ورسره وي نو طبیعي خبره چې په هغې خبرو کې نورې خبرې نه ځایږي.
پښتو کې دوه ډوله متلونه کارول کیږي چې یو ته یې منظوم او بل ته یې منصور ویلی شو. منظومی هغه دی چې اهنګ او وزن ولري چې په اوریدونکو لمخې سره خپل تاثیر اچوي، لکه ژرنده که د پلار ده هم په وار ده، یا دا چې وی غواړي په خوله نو به یې خوري پسه، او منصوري هغه دی چې تر شا یې یو لوی داستان پروت وي. له پښتو نه علاوه په انګریزي، روسي، جرمني، فرانسوي، عربي، رومي او نورو ژبو کې هم متلونه شته چې له ځینو څخه یې پښتو ته راژباړل شوي او ځینې یې له پښتو نه نورو ژبو ته هم ژباړل شوي دي. که څه هم په پښتو متلونو لکه څنګه چې ښایي هغه شان کار نه دی شوی، خو محمدین جواک، شیرمحمد کریمی، پروفیسر محمد نواز طایر، ابو خیر زلند، محمد موسی خان شینواری، ولی محمد ولی، گل محمد نوری، سیدا گل غریبیار او استاد ابی بولار پی پری د پام ور سیڑنی کلی دی. د باختر ستوری گرانو مینوالو، امدلار باب چې د تیرو لسو کلونو راهیسي انځورګري کوي او د خپلو انځورونو له لارې ډول ډول اصلاحي پیغامونه ټولنې ته وړاندې کوي، په دې وروستیو دوو کلونو کې د ټولنیزې رسنۍ یا فیسبوک له لارې د انځورګرۍ په مټ بیلابیل تحریکونه پیل کړي چې د خلکو پامې وراړولی دی. له ښاغلي ارباب سره مو د هغه په پیل کړو تحریکونو د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم. ارباب صاحب، ځوانان په عمل کې ټولنه چې د تیرو سو کلونو راهیسي په ننګرهار کې تاسو مشري کوئ، بیلابیل کمپاینونه تاسو په عمل کې هم وړاندې کړي دي او خلکو ته مو پیغامونه هم رسولي، خو د تیرو دوو دریو کلونو راهیسي چې زه ګورم په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک باندې تاسو وخت په وخت د عمل تحریک للارې زنی انوانونه له تحریک سره نوموي، مثلا د لور تحریک، یا په ودونو او خوخیو کې د کتابونو د ډالۍ تحریک، د پلاستیکی ټوپک او تمانچو د مخنیوي تحریک، دغه ټول تحریکونه تاسو د فیسبوک لارې وخت په وخت وړاندې کړي دي. که راته دا وایي چې تاسو دغه تحریکونو په خلکو باندې مثبت اغیز کړی که څنګه؟
تاسو ښه پوهیږئ چې په افغانستان کې د ډیر وخت نه خلک شعار ورکی عمل نه کوي، نو په دې خاطر چې موږ د شعار نه د عمل طرف ته لاړ شو، نو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه د ځوانان په عمل کې ټولنې د لارې موږ کوشش کوو چې هغه څه چې شعار دی هغه عملي کړو، نو په دې خاطر موږ باید دغه چتر لاندې د تحریکونو یا د تحرک هغه د عمل کولو خبره ده چې فیسبوک موږ سره یو بهترینه ذریعه ده نن سبا، د هغې د لارې د هغه ملګرو چې هغې ته موږ د فیسبوک د لارې لاسرسی لرو دا پیغامونه ورسوو. نو تاسو ورته مخکې اشاره مو کړله چې د لور تحریک یو برخه ده ځوانان په عمل کې ټولنې، چې په هغې کې موږ غواړو چې د ولس د فکر رغونه وکړو، چې د لور په حقله په ټولنه کې کوم یو منفي فکر موجود دی هغه ورغو، او په ټولنه کې لور ته هغه حقوق چې اسلام او په پښتنه ټولنه کې د پښتونولۍ له مخې نه دي هغه ورته ورکړو. همداسې تاسو د کتاب د ډالۍ د تحریک خبره وکړه، دا هم چې موږ جنگ جګړه کې تر دې د مخکې لو زموږ په شمول دا نسل چې د دې جنگ نه په هر لحاظ متاثره دی، دلته له بده مرغه د مطالعه کلتور چې دی هغه عام نه دی، ستونزې هم شته، خو په دې حقله عامه پوهاوی ډېر ضروري دی چې که موږ د دې بحران نه وځو نو زموږ د حل لاره چې د هغه د تعلیم د قلم او د کتاب لاره ده. نو په دې خاطر موږ غواړو چې په کلي ولس کې په ځوانانو کې د مطالعې د کلتور د دودول لپاره د دغه بدو دودونو مخنیوی هم وکړو، چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه په ودونو کې د پلاستیکي ګلانو یا د هغه توکو ورکول دي چې هغه کوم خاص ګټه نه لري هغې کورنۍ ته، بلکې په اقتصادي لحاظ تاوان دی. نو که په واده کې ځوانانو ته کتابونه ورکړو، نو د ناوې یا د کور ودانې تر څنګ هغې ته د کتابونو یو لایبرري هم په لاس ورځي، چې دا هم په کورنۍ کې د مطالعه کلتور ته وده ورکوي او هم یو بهترینه تحفه.
زه چې وینم ستاسو د تحریک دغه پیغامونه چې دي وچ کلک پیغام نه وي، یعنی تاسو هغه سره خپل هنر یو ځای کوي، انځورګرۍ باندې د مخ ته وړي، فکر نه کوي چې ستاسو د تحریک د کامیابۍ یو لار دی هم دغه هنر وي، یعنی دغه انځورونه وي چې تاسو دغه پیغام سره پی وسته ورکوي؟
بالکل، دا یو منل شوی حقیقت دی چې په اوسنی وخت کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هنر چې دی، مختلف هنرونه، ښکلي هنرونه، دا د پیغام رسولو یو بهترینه وسیله ده، یو پرامن نه وسیله ده بده کې تشدد نه وي. نو زه لنی کمر غبوایم چې د خپل هنرونو د انزورګری په برخه کې یو سکار کوم، او دا ما د پاره په سنی د تشدد نه په ډک ماحول کې یو ډیر د امن وسیله ده. د دې لارې هغه د فکر رغونه داخله وي چې یو انزور ډیر لوی پیغام په ځان کې نغښتلی شي. نو په همدغه طریقه کوشش ما دا کړی د ملګرو سره په مشوره چې څنګه وشم کړی دغه کم دودونه چې دي منفي یا کم مسایل چې لرو موږ د هغې په هکله د انزور د لارې ولس ته پیغام ورسوم. او بیا د پیغام رسولو نه هغه دویم پړاو چې دی هغه عملي کول دي. عملي کول دا چې د خپل ځان نه شروع کوو، که موږ فرزند د اصراف په وړاندې په کورنیو کې د مصرف زیات مصرف کولو خبره کړې ده چې د هغې مخنیوی وکړو، نو د خپل ځان نه شروع کړي. که د کتاب خبره هم کړې ده نو د خپل ځان نه شروع کړي ده. که په هوټلو کې د ودونو مسله ده چې دا یو ډیر زیات اقتصادي تاوان کورنۍ ته لري، نو د خپل ځان نه شروع کړي. موږ دوستانو پریکړه کړې چې هغه ودونو ته به نه ځو کوم چې په هوټلونو کې دي، ګرچې په دې باندې ځینې دوستان خفه کېږي چې موږ ولې نه ورځو. خو دا په ټوله کې د ټولنې د خیر دپاره دی. هغه کم تاوتریخوالی چې د ودونو نه وروسته رامنځته کېږي هغه اقتصادي ستونزې دي. نو دا کارونه کېدلی شي چې په اقتصادي لحاظ په کم مصرف په کورونو کې وشي. ډیری زموږ ټولنیز دودونه دي چې هغه په هوټل کې هغه مراسم، مثلا د ډولۍ په پښتنه سیمه کې یا په افغانانو کې، په ټوله کې ډولۍ موږ یو ډېر ښه دود لرو، زلمی براتو پګړۍ به والا په هوټل کې، دغه دودونه هم د منځه ځي چې دا زموږ لپاره تر ډېره حد ارزښتونه دي او موږ باید دا وساتو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د تیری چهارشنبه پورس په جلال آباد ښار کې د یو عامه کتابتون د بنسټ ډبره کې خودله. نور حال په ریپورت کې درکو. سره له دې چې ننګرهار ته د علم او فرهنګ زنګو ویل کیږي، خو تر اوسه په کې داسې عامه کتابتون نه و چې د خلکو علمی او فرهنګي تنده یې خړوبه کړې وه. همدې تشې ته په کتو سره د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جلال آباد ښار عیدګاه جومات تر څنګ د یو عامه کتابتون د بنسټ ډبره د یو لړ مراسمو په ترڅ کې کیښودله. دغه مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس هم برخه لرله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د اطلاعات فرهنګ وزارت د خپل ژمنې په اساس او هغه موضوع چې جناب والي صاحب او ټول فرهنګیانو بیا بیا تعقیبوله، نن خوشبختانه موږ د عامه کتابتون چې متاسفانه اوسه پورې په جلال آباد باندې مهم ښار کې تر اوسه موږ نه درلوده، نو د هغې د بنسټ ډبره ږدو. د دې مبارکي وایم، کوشش به وشي چې دغه کتابخانه د ننګرهار به فرهنګ ولس د ځوانانو هغه ټول فرهنګي او علمي تنده هغې ته جواب وایي، او په ټولو برخو کې که هغه د ساینس دی که دینی علوم دي فرهنګي دي ادبیات دي، په دې ټولو برخو کې به موږ کوشش وکړو چې یو مجهزه کتابخانه د دې نه په هغه توګه استفاده وکړو.
د ننګرهار والي خوښي څرګنده کړه چې غوښتنو ته یې مثبت ځواب ویل شوی دی. نوموړي له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اول ظلم چې کله من کابینت د ننګرهار غوښتنې وی وړلې هغه کې وا د ننګرهار کتابخانه و. دې به ولې چې ننګرهار د علم او ادب کور یادېږي، ولې بدبختانه موږ په کده یو مجهزه غټه کتابخانه نه لرو تر څو وتوانېږو په ننګرهار کې خپل ځوانانو ته، خپل فرهنګیانو ته او لیکوالانو ته یو زمینه مساعده شي، یا هغه ځوانانو ته چې غواړي مسلکي بخش کې ځنې مطالعه ولري د کتابخانه کې زمینه مساعده شي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې دغه کتابتون به وکړی شي چې په ننګرهار کې د مطالعې فرهنګ ته وده ورکړي.
په دې ویاړم چې داسې یو کتابخانه چې هغه په نړیوالو ستانډردونو باندې عیار کتابخانه وي نن په ننګرهار کې جوړیږي. دلته یو جماعت دی، دغه شان پوهنځی دی، یو علمي او تعلیمي مؤسسات دي. ننګرهار کې ګڼ شمېر پوهنتونونه جوړ شوي دي، ګڼ شمېر خصوصي او دولتي لیسې او مکاتب دي. دا ټول به د دې نه ګټه اخلي او ټول به د دې نه استفاده کوي.
دغه کتابتون به د اطلاعات او فرهنګ وزارت انکشافي بودیجې نه د 300 میلیونو افغانیو په لګښت د 2 کلونو په موده کې بشپړ شي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښه دوا باد اوسئ.
Thank you.
زور وروی خود سر د پاس سروی هغه خلق برت لیشی چی پزمکای نظر وی هغه خلق برت لیشی چی پزمکای نظر دسو می پتہ مناسم چی خبرې گما سحر وی زپگوت کی چرتا جالم چی پکلی کی اختر وی زپگوت کی چرتا جالم چی پکلی کی اختر چی دامنگ ساد بانم خدا جانانی بھی پسند کی نبیا خیر دیکھ ماشر دا غربت سو رزوانی لکزمک بارانی زمازور زمازوانی ساپ حسن قربانی زمازور زمازوانی ساپ حسن قربانی اقل تل پٹ پورن عشق رنج سلیمانی داد سرو محبت سدی اشنا سلطانی دا سلطانی محبت سدی اشنا سلطانی دا سلطانی بے خبر کی ملنگی او پکلی کی خانی چی پیدا شوم پختون ربستا مہربانی چی پیدا شوم پختون ربستا مہربانی او ہسی او خبرادا ہسی او خبرادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا ہسی او خبرادا ہسی او خبرادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا مینا زورا سام خیل سو درزی سام خیل سو درزی غر سرا ڈا